دوی بجې سوید ازادي رادیو ترنو دوستانو السلام علیکم پروگرام ته په خیر راغلاست. ازادي رادیو د دې سات خبرونه تر درو بجو ده. په دې خبرونه کې به واوري چې نن د کندهار د والی په دفتر باندې حمله شوه. په واستواله حمله کې د وژل سویو یا زخمیانو شمیر لا نو څرګند، خو په همدې خبرونه کې به جزئیات درته وړاندې کړو. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې اسرائیل وایي چې نن هغه دوه راکټونه د دوی لخوا خنثی شوي چې له غزې څخه طلبیب ته وروشتل شوی وو. د عراق امنیتي ځواکونه ویلي دي چې 35 جسدونه یې موندلي دي. عراقي امنیتي چارواکي وایي د دغو کسانو لاسونه تړل شوي وو او بیا اعدام شوي دي. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې په پیل کې د افغانستان خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه واوري.
د خبرونو سرچکې د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت پر مقام وسلواله حمله د 15 وسلوالو او یو سرحدي پولیس په وجلو سره پای ته رسیدلې، خو پر امنیت قمندانۍ لا هم حمله دوام لري. د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان په اړه په 24 ساعته ټاکل شوي وخت کې 324 شکایتونه ثبت کړي دي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یو نامه وایي چې د 2014 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې په ملکي مرګ ژوبه کې 24% زیاتوالی راغلی. د خبرونو تفصیل. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت پر مقام وسلواله حمله د 15 وسلوالو او یو سرحدي پولیس په وجلو سره پای ته رسیدلې، خو پر امنیت قمندانۍ سره لا هم د یاد وسلوال مقامات دوام لري. د دغه ولایت د والي ویان د واخان مینپل ازادي رادیو ټول چې پر ولایت مقام حمله پای ته رسیدلې، خو پر امنیت قمندانۍ لا هم د وسلوالو حمله دوام لري. په ورته وخت کې د کندهار د میرویس روغتون نکریوال ډاکټر ازادي رادیو ټول چې دوی ته د پیښې لزای 22 تنه ټپیان او وژل شوي کسان ورسوي دي. نو موري زیاته کړه چې په ټپیانو کې 9 تنه ملکیان، 8 تنه پولیس او په وژل شوو کې 2 تنه ملکیان او 4 تنه پولیس دي. نن تر غرمې وروسته یو لس بجې یو شمیر وسلوالو د کندهار والي پر دفتر او امنیت قمندانۍ باندې وسلوالي حمله وکړه. د پیښې مسؤلیت وسلوال طالبانو په غاړه اخیستی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یو نامه وایي چې د 2014 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې په ملکي مرګ ژوبله کې 24% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ادارې د بشري حقوقو د څانګې مشر جورج ګینینن په کابل کې د خبري کانفرنس پر مهال وویل چې د دوی موندنې ښیي چې د روان 2014 میلادي کال د جنوري میاشتې له پیل نه تر جون میاشتې پورې په دغه هیواد کې 4,350 تنه وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه مرګ ژوبله د ځمکنیو جګړو، د سړک غاړې مینونو او مقابلو ډزو کې اوښتې ده. د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان په اړه په 24 ساعته ټاکل شوي وخت کې 324 شکایتونه ثبت کړي دي. د یاد کمیسیون وایي نادر محسنی نن په کابل کې د خبري کانفرنس پر مهال وویل چې دغه ټول شکایتونه د تحول او تداوم ټیم لخوا ثبت شوي دي. ښاغلی محسنی زیاده کړه چې د ثبت شوو شکایتونو څېړل به د قانون سره سم پیل کړي.
کمیسیون
شکایت انتخاباتی
مطابق احکام قانون
د وای د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قانون له احکامو لمخه مکلف دی چې دغه شکایتونو د ترلاسه کولو وروسته د دغه شکایتونو د لومړنۍ مرحله د سړو لپاره د قانون د احکامو سره سم ورته رسیدګي وکړي. د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر ویلم هیک د افغان مشرانو غوښتي چې له یو بل سره کار وکړي او اساسي قانون ته احترام وکړي. نو موري له ټول افغان مشرانو غوښتي چې د جمهوریت ریاست انتخاباتو د لومړنۍ نتیجو تر اعلان وروسته خپل احساسات کنټرول کړي. نو موري زیاته کړه چې د افغانستان په تاریخ کې دا یو مهم چانس دی چې باید د واک لیږد د چاري په مشروع او مسلمت امیز توګه د اساسي قانون سره سم تر سره شي. نو موري له ټول افغان مشرانو غوښتي چې د ملي وحدت او د هیواد د پرمختګ او د ثبات لپاره یو بل سره ګډ کار وکړي ترڅو په هیواد کې سوله او ثبات تامین شي. دا کورنۍ خبرونه بهرنی خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
اسرائیل وایي نن له غزې تړانګې څخه د تلابی په لور لشتر لږه 22 سوي راکټونه د هغې و د راکټ ضد دفاعي سیستم په مرسته خونڅه شول. په تلابی او ټول مرکزي اسرائیل کې د هوایي برید الارم واورېدل سو. د حماس اسلامي غورځنګ وسلوالو پرون ویلي و چې دوی پر بیت المقدس، تلابی او حیفا سو توغندي وشتل دي. د اسرائیلو هوایي ځواکونو د شپې مهال پر غزې تړانګې کې 160 اهداف په نښه کړل. دوی د راکټ وشتلو د لړۍ د درولو لپاره یو پراخ کمپاین پیل کړی دی. په دغو دوو ورزنی بریدون کې لشتل لږ درويشت فلسطینیان وژل شوی دی. په یو بریټ کې د حماس ډلې د قومندان کور لګیدل چې د قومندان په ګډون شپږتن نور پکښه وژل شو. د اسرایل حکومت پاوست اجازه ورکړي چې تر 40 سره پورې د اضافي سرتیرو غوښتنه وکړي. اسرایل خبرداري ورکړي چې که د راکټونو وشتل دوام وکړي نو غزې ته به نه لوزي. د عراق امنیتي ځواکونه وایي داسې 350 مړي موندلي چې تړل سوي او بیا ادم سوي دي. چارواکي وایي دغه مړي د بابل ولایت مرکز هیلا په جنوبي باغونو کې موندل سوي دي. دوی ټول پر سرونو او ځیګرونو وشتل سوي. هیلا د پلازمینې بغداد په شاوخوا 100 کیلومتر کې موقعیت لري. ویل کېږي دغه قربانیان چې تر اوسه یې هویت معلوم نه دی یوه اونۍ وړاندې وژل سوي دي. د دوی د وژنې دلیل هم تر اوسه څرګند نه دی. متحده ایالاتو او چین نن ژمنه وکړه چې په خپلو کې اقتصادي او امنیتي همکاري زیاته کړي. دوی دا ژمنه داسې مهال وکړه چې په بیجینګ کې د روان کال لپاره ستراتیژیک او اقتصادي بحث پیل کړ. د چین ولسمشر شي جین پینګ په افتتاحیه وینا کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له واشنگټن څخه په ویلا مې کې د متحده ایالاتو او چین ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو 15 کلیزه وستایله او هغه ژمنه یې بیا تکرار کړې چې له ولسمشر شي سره یې د تیر کال په سرمشریزي کې د پیاوړي همکاري د نوي موډل د جوړولو په تړاو کړی و. د متحده ایالاتو د پلاوي مشري د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د امریکا د خزانه وزیر جاک لیو کوي. واشنگټن هیله لري چې د اقلیمي بدلون د امریکایي ادارو په وړاندې د انټرنیټي جاسوسۍ د ختمولو او د آسیا په سمندرونو کې د اداسه سیمو په برخه کې د سختګیرانه قوانینو په تړاو له چین سره نږدې همکاري وساتي. د جاکارتا د والی یوکو ویدودو سیاسي ګوند د غیوات په ولسمشر انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کړې ده. دغه ادعا د شاوخوا 80% رایو د چټک شمیرنې پر اساس شوې ده. ویدودو چې په یوکو وی هم مشهور دی یو ډیر نامتو سیاستوال دی او داسې ښکاري چې د ګټلو چانس ډیر وي. خو د ویدودو د سیال ګوند وایي چې تر اوسه د بریالیتوب د ادعا لپاره ډیر وخت دی. له ویدودو سره پخوانی جنرال پرابو سابیانتو سیالۍ ته ولاړ دی. شاوخوا 190 میلیون انډونیزیان د رای ورکولو وجد شرایط دي. ترلونکی ولسمشر اسوسیلو بامبانګ ایود هویونو نسی کولای بلې دورې ولسمشرۍ ته ودرېږي ځکه په قانون کې د یو کس لپاره دوی دورې محدودې سوي دي. منتقدین وایي هغه کسان چې په انتخاباتو کې د ګډون پریکړه یې نه ده کړې شاید د انتخاباتو پر نتایجو د پام وړ اغېز وکړي. د تیر میاشتې په سروې کې ښودل شوی و چې د دغه هېواد د وګړو شاوخوا 15 برخه کې دغه ډول کسان دي چې پریکړه یې نه ده کړې.
برازیل کې د 2014 کال د فوټبال نړیوال جام نتایج او خبرونه.
په برازیل کې د فوټبال نړیوال جام د لوبو په ترڅ کې جرمني کوربه هیواد برازیل ته په سیمی فاینل مسابقه کې د یو په وړاندې او په وو ګولونو سره تاریخي ماته ورکړه. جرمني د لوبي د لومړۍ نیمایي په 10 دقیقو کې برازیل ته 15 ګولونه ورکړل او په دوهمه نیمایي کې د 2 ګولونو په وهلو سره کوربه برازیل له تاریخي ماتې سره مخامخ کړ. په دې په زړه پورې سیالۍ کې برازیل یوازې په یو ګول وهلو وتوانېد. د نړیوال جام د سیمی فاینل دوهمه لوبه نن د هالند او ارجنټاین ترمنځ کېږي او د دې لوبې ګټونکی به په فاینل کې له جرمني سره مخامخ کېږي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو درنو دوستانو ساعت 2:09 دقیقې سوې. دا خبرونه اول رپورت مو له کندهار ده. نن د کندهار د والی په دفتر او پرامنی قومندانۍ باندې حمله شوی. دغه حمله اوس پای ته رسیدلی او د ازادي راډیو خبريال په سیمه کې دی. له هغه ځای به تاسو ته معلومات وړاندې کړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په غیر معمول ډول په افغانستان کې د جمهور ریاست دواړو کاندیدانو سره ټلیفوني خبري کړې دي. د دغه خبرو جزئیات په واره په کابل کې د نن چاپ ورسپانو ته کتنه کوي چې غالبا تر ډیره حاله د افغانستان پر انتخاباتو بحث کوي. په همدې خبرونه کې به له مزار شریفه په یو ځانګړي رپورت کې واوري چې هلته خبريالان وایي چې د دوی لپاره ستونزې ورځ په ورځ زیاتېدو په حال کې دي او دوی د سانسورولو دوی مجبور دي چې ځانونه سانسور کړي. په همدې خبرونه کې د نور مسایل ترڅنګ 219 پروګرام لري چې دواړه پر بشري حقوقو دي. حقیقت صدای او د انصاف پلټکی. نن نن سهار مو له ازادي راډیو په خبرونه کې واوریدل چې د کندهار د والی په دفتر په داسې حال کې اوستواله حمله سوې و چې له امنیتي لوړ رتبه چارواکو سره د ولایت په ودانۍ کې غونډه روانه وه. نن په کندهار ښار کې د امنیت قمندانۍ پر دفتر هم حمله سوې وه او د ازادي راډیو خبریال وویل چې اوستوالو کسانو چې سیمې ته ننوتي وو ډزې کولې، خو اوس ویل کېږي چې دا حمله پای ته رسېدلې ده. اوس سره صادق رښتینی د کندهار له ښار د ټلیفون په لاین کې دی. صادق جان، مهرباني، څه نوي معلومات لرې؟
بلې، جګړه دوه ساعتونو وروسته پر دواړو ودانیو باندې پای ته رسېدلې ده. د چارواکي وایي چې لومړی یوولس حمله کوونکو پر ولایت باندې د دوو طرفونو حمله وکړه چې تر دوه ساعتونو وروسته ټوله حمله کوونکي د پولیسو لخوا ووژل شوه. چارواکي وایي چې په دغه حمله کې درې پولیس، یوه میرمن چې د لوی ولایت نږدې دا ووژل شوي دي، لس ملکیان او څلور پولیس زخمیان دي. دغه راز اووه تنو نورو حمله کوونکو د امنیت پر قمانداني حمله وکړه. چارواکي وایي چې لومړی یوه ځان وژونکي په کورلا موټر کې د قمانداني په لومړي نظام کارول کې چاودنه وکړه او شپږو نورو قمانداني ته مخامخ د یوې بلې ودانۍ څخه پر قمانداني باندې د سټوکو او درنو وسلو ډزې کولې. چارواکي وایي چې دغه شپه حمله کوونکي هم د پولیسو په حمله کې وژل شوي دي او دوی د دغه قمانداني د تلفاتو په باره کې لا تر اوسه معلومات نه دي ورکړي. لکه تاسو چې ویل، پر ولایت حمله په داسې حال کې وسوه چې د هرې چهارشنبې په ورځ باندې په ولایت مقام کې د امنیتي چارواکو، البته د والی په شمول، امنیتي غونډې ترسره کېږي. زه به د حملې د موقعیت په اړه لږ اورېدونکو ته معلومات ورکړم چې د کندهار ولایت مقام د ښار په منځ کې موقعیت لري او د قمانداني ودانۍ د 303 پخواني زون په قمانداني کې موقعیت لري چې د ښار څخه 9 کیلومتره لرې د میوان ولسوالۍ ته نږدې ده. دغه حمله مسؤلیت د دولت وسلوالو مخالفینو په غاړه اخیستی دی او دوی وایي چې په زیات شمېر پولیس یې په دغه حملو کې وژلي دي.
رښتینی صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل چې په ولایت په دفتر کې د امنیتي چارواکو د چهارشنبې د ورځې غونډه روانه وه، نوای په دې کې کوم لوړ رتبه دولتي چارواکو ته هم څه ضرر رسېدلی یا مثلا خپل د والی دفتر ته تاسو د دوی سره خبرې وکړې؟
ام دا اوس د کندهار والی د امنیتي چارواکو سره ګډ خبري کانفرنس لري. د موضوع په اعتبار کې وایي چې کاملا د ولایت هیڅ یو کارکوونکي ته په دغه پیښه کې زیان نه دی رسېدلی. خپله د کندهار د امنیت امیر، لکه چې د کندهار والی سره په ولایت کې غونډه درلوده او خپل امنیت قمندان په امنیت قمنداني کې و چې د خبریالانو سره خبرې کړې دي او دوی وایي چې د قمنداني او د ولایت دننه کسانو ته یا مامورینو ته تلفات نه دی رسېدلی.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. تاسو د ازادي راډیو د خبريال صادق رښتینی رپورټ اوریدل. کندهار نن په کندهار کې دوه حمله سوې د والی پر دفتر او د امنیت قمنداني پر ودانۍ. خو دواړه حمله پای ته رسیدلې دي چې یو شمېر پولیس پکې وژل شوی دي او د ملکي خلکو په ګډون یو شمېر امنیتي کارکونکي زخمیان دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو خبرونه تاسو ته هر ورځ د سهار له بجو د ماښام تر بجو پورې اوریدلای شئ. د ازادي راډیو پر انټرنیټ ستنو تاسو کار وخت د انټرنیټ امکانات ولري. تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو واوري سمشتو پانی آدرس دی ازادي راډیو ټکی او سپراسو. د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط، د افغانستان د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو په ارتباط لنجه لا روانه ده او د انتخاباتو لپاره یو کاندید عبدالله عبدالله ویلي چې له هیڅ ډول شک څخه پرته ګټونکي دي او په هیڅ صورت به اعلان سوي نتایج و نه مني. په عین حال کې پرون د انتخاباتو بل کاندید اشرف غنی احمدزی په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د لښتو لږه وزرو محلونو د بیا څېړنې یا د رایو د بیا شمېرنې سره موافق دی او د انتخاباتو د شفافیت لپاره یې د خپل ملاتړ اعلان کړی. په دغسې وخت کې د امریکا جمهور رئیس براک اوباما په غیر معمول ډول له کاندیدانو سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې دي او له دواړو څخه یې غوښتنه کړې چې کراري ته مخه کړي او داسې کار نه کوي چې د افغانستان ملي وحدت ته زیان ورسوي. د دې مسلې نور جزئیات جاناقه الکوزی په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما مخکخ کاندید اشرف غنی احمدزی ته په ټلیفون کې وویل متحده ایالات تمه لري چې په انتخاباتو کې د درغلیو ادعاوې باید په جدي ډول وڅېړل شي. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما د سه شنبې په ورځ له اشرف غنی احمدزی سره خبرې وکړې او د دوشنبې په ورځ یې له عبدالله سره هم خبرې کړې وې. د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه وښودله چې غنی له عبدالله څخه شاوخوا 1,000,000 رای مخکې دی، خو عبدالله وایي په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي جمهور رئیس اوباما له دواړو کاندیدانو څخه په ټینګه وغوښتل چې آرام وسي او داسې کار باید ونه کړي چې د افغانستان ملي وحدت ته زیان ورسوي. جمهور رئیس اوباما دغه راز خبرداری ورکړ که چیرې د شخړو او له قانون پورته عمل وشي افغانستان ته ممکن د متحده ایالاتو مرستې بندې شي. له دې مخکې امریکایي سناتورانو جان مکین او لینزي ګراهم هم په کابل کې له اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره کتلي ول او د انتخاباتو د عملی د بشپړېدو او شفافیت ټینګار کړی و. سناتور ګراهم وویل که چیرې د افغانستان د انتخاباتو پروسه ناکامه شي افغانستان به ناکام شي.
که انتخابات ناکامه کېږي افغانستان به ناکامه شي. که چیرې د انتخاباتو درناوی ونه شي د امریکا د مالي ورکوونکو لپاره به ډېره ګرانه وي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
سناتور ګراهم زیاته کړه هیله ده چې د څېړنې یوه مشروع پروسه د بایلونکي کاندید لپاره کافي وي چې خپله ماتې ومني، خو که چیرې داسې ونه شي افغانستان به بیرته تیارې ته ولاړ شي. کله چې د سناتور مکین نه پوښتنه وشوه چې آیا اشرف غنی په انتخاباتو کې ګټونکی دی، هغه په ځواب کې وویل
زه فکر کوم له کومه ځایه چې ما د انتخاباتو نتیجې وکتلې له دې زیات په نور څه نه پوهېږم. موږ پوهېږو چې په انتخاباتو کې درغلۍ شوي، خو پوښتنه دلته ده چې آیا دا درغلۍ به د انتخاباتو نتیجې باطلې کړي. موږ باید چې درغلۍ وڅېړو او وروسته به ووینو چې څه پېښېږي.
سناتور مکین دا هم وویل زه ډېر خوشبینه یم چې غنی او عبدالله به یو ډول جوړجاړی یا تړون وکړي، دوی دواړه د ناکامۍ په عواقبو پوهېږي. له بلې خوا عبدالله خپلو ملاتړو ته وویل چې انتخابات یې ګټلي او په هیڅ صورت به د درغلیو پر اساس جوړ شوی حکومت ونه مني.
بدون شک و شبهه برنده انتخابات ما هستیم.
پرته له شکه موږ د انتخاباتو د دوهم دور ګټونکي یو. پرته له کوم شکه موږ به تقلبي حکومت ته اجازه ورنه کړو چې د یوې ورځې لپاره حکومت
وکړي.
اشرف غنی احمدزی د سه شنبې په ورځ په خبري کانفرنس کې وویل د تحول او تداوم ټیم موافقه کړې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دې د شاوخوا 10 محلونو رای له سره وڅېړي.
د شکایت محترم کمیسیون نه سنن کارونه هغوی ته انتقال پیدا کړی. جدا خواهش کوم چې دا پول وزره و یو صد رایدهی محلونه تر تفتیش باندې.
له بلې خوا د ناټو عمومي منشي اندس فوغ رازموسین هم د افغانستان د انتخاباتي لانجې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د سه شنبې په ورځ وویل چې دا لانجه باید حل شي او نوی جمهور رئیس باید سپتمبر میاشت کې له ناتو سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ کابل ته لاړ شي او د مسلې په حل کې لازمي هلې ځلې وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی څو ورځې وړاندې وویل چې تر کوچني اختر وروسته به واک نوي ولسمشر ته وسپاري. دا به اول وار وي چې د افغانستان په تاریخ کې په معاصر تاریخ کې د افغانستان دننه سیاسي واک له یوه رهبر څخه په سوله ییز ډول بل ته سپارل کېږي. ملګرو ملتونو پرون وویل چې په افغانستان کې تر اوسه یوازې د انتخاباتو ابتدایي نتایج څرګند سوي دي، وروستي لا نه دي څرګند سوي او حتی د تغییر امکان پکې شته. نو په داسې حال کې د یوه یا بل کاندید لخوا د بری ده مخکې له وخته کار کېدای سي. او اوس به ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته زما همکار فهیم عابد کتنه کړې ده. ورځپاڼې هم تر ډېره حده د افغانستان پر انتخاباتو بحث کوي.
د کابل چپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره د افغانستان د روان انتخاباتي لانجې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو او د جمهور ریاست د کاندید عبدالله عبدالله لخوا د ابتدایي پایلو د ردولو په اړه لیکنې کړې دي. ویسانا دولتي ورځپاڼې د موازي حکومت جوړولو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په حواله لیکلي چې له ناقانونه لارو واک ترلاسه کول د مرستو د بندېدو لامل کیږي. د ورځپاڼې پټکو جان کیری ویلي د تاوتریخوالي او د تاوتریخوالي د ګواښ لپاره هیڅ دلیل نشته او د اساسي قانون له چوکاټ ورهاخوا هیڅ د منلو وړ نه دي. ورسپانې د خاغلی کیری له خولې لیکلي چې واشنگټن تمه لري د افغانستان د انتخاباتو مسؤل کمیسیونونه به د درغلیو او ګډوډیو په اړه دقیقې څېړنې وکړي. ویسا ورسپانې په خپل سر مقاله کې انتخابات د ماشومانو د پاشا وزیري لوبه نه ده تر عنوان لاندې لیکلي چې د انتخاباتو پروسه ګټونکی او بایلونکی لري، کمی او کمزوري لري، درغلۍ او نارواوي پکې شوي، خو قانوني لارې چارې او مراجع ورته ټاکل شوي چې ارزونه یې وکړي. دا ورسپانې سر مقاله لیکونکي لیکلي کڅوک سر له اوسه د یو نوماند بریا لپاره سټي غورځوي او کڅوک د ماتې لغمه د موازي حکومت رجزونه وایي، دواړه د ولس او د هیواد د ګټو خلاف کار دی. سرنوشت ورسپانې د موازي حکومت په اړه د امریکا دریز تر عنوان لاندې په غټو ټکو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له قوله لیکلي چې له غیر قانوني لارو واک ته رسیدل له افغانانو سره د امریکا د مالي او امنیتي ملاتړ د له لاسه ورکولو په معنا دی. ورسپانې د دې مطلب په دوام کې لیکلي چې ښاغلي کیری په افغانستان کې د تاوتریخوالي د وروستیو خبرونو او د موازي حکومت د جوړولو په آزاد کلک غبرګون ښودلی دی. د ورسپانې په وینا جان کیری د موازي حکومت د جوړولو په اړه په شوو څرګندونو ژوره اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې امریکا هیله لري انتخاباتي کمیسیونونه د درغلیو په اړه ټولې ادعاوې په سمه توګه وڅېړي. ورسپانې په یو بل مطلب کې لیکلي چې د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله پلویانو هغه تیره ورځ په کابل کې یوې جوړې شوې غونډه کې منتخب جمهور رئیس بللی او د حکومت د اعلانولو غوښتنه یې کړې ده، خو عبدالله عبدالله د تصمیم نیولو لپاره له هغوی څو ورځې وخت غوښتی. هیواد دولتي ورسپانې هم لیکلي چې عبدالله عبدالله د انتخاباتو ابتدایي نتایج رد کړي او ویلي دي چې دی د انتخاباتو ګټونکی دی. د ورسپانې په خبره عبدالله ویلي چې تقلبي حکومت نه مني او تر اخره به د خلکو له رایو دفاع وکړي. ملي ارمان دولتي ورسپانې هم د عبدالله عبدالله له قوله لیکلي چې که زما رو واخلي او ټوټه ټوټه شم د خلکو له پاکو رایو به دفاع کوم. د ورسپانې په خبره عبدالله عبدالله ویلي چې د دوی ټیم بریالی دی او تر راتلونکو څو ورځو پورې به خپل حکومت اعلان کړي.
او اوس به ورسو مزار شریف ته. په مزار شریف کې یو شمېر خبریالان وایي چې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله د دوی کار ډیر محدود شوی. دوی وایي چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو امنیت ته که زیاته توجه ونسي نو خبریالان به مجبور وي چې خود سانسوري ته مخه کړي او هغه څه چې لازمه ده پر ټولنیزو او سیاسي مسایلو له رپورټ ورکولو څخه به ډډه وکړي. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په مزار شریف کې له یو شمېر خبریالانو سره خبرې کړي دي او رپورټ وړاندې کوي.
د هیواد په شمال کې د نوی دفتر یا د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړي بنسټ مسؤلین وایي چې په دې سون کې د خبریالانو په وړاندې تشدد 50% زیات شوی دی. د افغانستان په شمال کې د نوی دفتر مشر نور آغا شریفی وایي چې نسبت په خاطر په شمالي جوزجان، سرپل، فاریاب او بلخ ولایتونو کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. هغوی وایي خبریالان په دې ولایتونو کې له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي او له دولتي ادارو لخوا په موقع سره دقیق او ساق معلومات نشی تر لاسه کولای.
خبرنگاران مشکل داره در قسمت از یک شجاع های جنجال برانگیز روی سو در بغلان.
ده خبریالان په وړاندې تشدد په شمال کې مخ په زیاتې دوه دی. تر ډیره خبریالان نشي کولای چې په مسایلو باندې کار وکړي او لا ګڼو ستونزو سره مخ دي. د بیلګې په توګه مونږ په بغلان کې د خبریالانو د وهلو او ټکولو شاهد وو. همدارنګ په فاریاب، جوزجان او سرپل کې هم د دوی په وړاندې تشدد موجود دی. په رښتیا هم چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
په حمایت از خبرنگارانه
بوده. شریفی وایي چې د راتلونکو ولسمشر لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشیح کولای شي چې د خبریالانو په وړاندې دا محدودیتونه راکم کړي او د هغوی خبری فعالیت چټک شي.
رئیس جمهور هندی افغانستان مجبور هست و مکلف است کار
وکړي. د افغانستان ولسمشر مکلف دی ترڅو دا قانون توشیح کړي. د دې قانون د تطبیق سره ډېر اسانتیاوې د خبریالانو په وړاندې رامنځته کیږي او دوی په موقع سره کولای شي اړین معلومات ترلاسه کړي.
تقویه ای ازي برای حمایت ازي تلاش.
په عین حال کې د شمال خبریالانو ټولنیز بنسټ چارواکي هم دا تاییدوي چې په شمال زون کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی نسبت په خاطر زیات شوی. د دې بنسټ د معلوماتو په اساس چې خبریالان په شمالي بلخ، جوزجان او سمنګان ولایتونو کې په کراتو مرګ باندې ګواښ شوي دي. د خبریالانو زندانی کول، د هغوی د ثبت وسایلو ضبط کول، وهل ټکول او په مرګ ګواښل د عمده او اساسي تهدیداتو څخه بلل کیږي. د شمال خبریالان هم د دوی په وړاندې د تشدد له زیاتوالي اندېښنه څرګندوي او وایي چې نسبت په خواته د دوی په وړاندې تهدید زیات شوی او ډیری وخت دولتي چارواکي ورته په موقع سره معلومات نه شریکوي.
متاسفانه ما شاهد
چند ده خبرانو پوراند تا تخواله زیات شوی مونږ ته د دولتي ارګانونو مسولین معلومات نه راکوي او کوم معلومات هم چې لمون سره شریکوي هغه ماسق نه وي
با ای پدیده مبارزه شوه
دا خبر اعلان وای چې د دوی په وړاندې موجوده ګواښونه سبب شوی تر څو پر رسنیو کې د خبر اعلانو لخوا خود سانسوري هم زیات شي او هم دا مسله سبب کیږي تر څو د ټولنې ناڅرګند حقایق پټ پاتې شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په تیرو شپږو میاستو کې په افغانستان کې ملکي تلفات 40% زیات شوي دي. نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د ادارې یوناما لخوا په یو رپورت کې وویل سول چې ځمکني جګړې او وسلوالي نشتی په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو اصلي دلیل دی. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمال په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نمال خوا په جګړو کې د ملکی تلفاتو په اړه یو نوې خبر سوی راپور شي چې د 2013 میلادي کال په پرتله روان میلادي کال یوازې د ځکنیو نشټو لامل ده او شته تلفاتو شمیر 9% زیات شوی. د 2014 میلادي کال په لومړۍ شپه میاشتو کې په مجموعي توګه 4,835 ملکیان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 40% لوړوالی شي. د یونما د بشري حقوقو د څانګې مشر جورجټ ګینون د چهارشنبه په ورځ په دې اړه د یو راپور د خبرېدو پر مهال وویل چې دا تلفات تر ډیره د توغندیو، هوانونو او نورو سپکو وسلو د لګیدو له امله رامنځته شوي.
For the first time and this is a new trend grounding
د لومړي ځل لپاره د خکیلو خول لوري ځمکنۍ نخټې د ملکی تلفاتو ستر عمل جوړوي. د ځمکنۍ نخټو لامل او وختي تلفات د 2013 کال په پرتله 9% لوړوالی ښیي. چشمیر 1900 کسانو ته رسیږي او د ټولو تلفاتو 9% تشکیلوي چې د روان کال په لومړۍ نیمه کې د ځمکنۍ جګړو لامل رمسته شوی.
میرمن ګنون ویل چې سش کال د 4,835 ملکیانو لډلې چې ورته مرګ ژوبله وشته 1,504 شپېته وشل سوي او 3,209 ټپیان دي. نوموړي ویل چې تر ځکنې جګړو وروسته چاودیدونکي مواد او ځانوژونکي او ډلې ځې حمله د ملکی تلفاتو ستر عوامل دي. په افغانستان کې د ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي د دې تلفاتو 40% د دولت ضد وسلوالو لخوا پیښ شوي، 9% د دولت د پلوي ځواکونو لخوا، 8% د امنیتي ځواکونو لخوا او 1% هم د نړیوالو ځواکونو لخوا رامنځته شوی. په راپور کې د افغان ځواکونو وسلوالو مخالفینو ترمنځ نشته کې د 12% تلفات مسول څوک نه دی بلل شوی او زیاتوي چې پاتې تلفات له جګړو څخه د پاتې شوی او چاودیدونکو موادو لامل رامنځته شوی دی. راپور وایي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا ځای پر ځای شوی چاودیدونکو مواد د ملکی تلفاتو دوام ستر عامل جوړوي چې لامل یې په روان میلادي کال کې 1,403 تنه وشل شوی او یا هم ټپیان شوی دی او د تیر کال په پرتله 9% لوړوالی شي. په همدې کال کې په ځانوژونکو ډلې زو حمله کې بیا 1,615 تنه وژل شوی او 4,020 نور ټپیان دي او د ملکی تلفاتو دریم لامل دی. میرمن ګنون ویل چې د 2014 میلادي کال په لومړۍ نیمه کې د ماشومان او ښځو تلفات هم په بیساري ډول زیات و.
We also found that women and children casualties rose to unprecedented.
موږ د غرض موندلې چې د ماشومان او ښځو تلفات په بیسابقه توګه لوړ شوې دي. د ماشومان تلفات 40% لوړ شوې چې 101 ماشومان وژل شوي او ټپین شوي دي. د ښځو تلفات هم 40% زیات شوي چې په همدې موده کې 340 ښځې تلف شوې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د دې راپور له پریدو سره سم یو ځل بیا پر ټولو شکیل خو او ژغو کړ چې په جګړو کې د ملکیانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. وسلوالو مخالفینو لا تر اوسه د ملګرو ملتونو د تازه خبروسوي راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې دا ډول راپورونه یو ورخیز بللې او هغه رد کړې دي.
از ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنوي او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راديو درنو دوستانو، وروسته دوه پروګرامونه لرو، د انصاف پلټکه او حقیقت څه دی. خو اول فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاویونه ماوي چې د 2014 کال په لومړۍ نیمایي کې ملکي مرګ جوړه تل فیصد ډېره سوې. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت پر مقام وسلواله حمله د 15 وسلواله او سرحدي پولیسو په وژلو سره پای ته رسیدله. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسمشر انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان په اړه په 24 ساعتونو کې 316 شکایتونه ثبت شوي دي. اسرائیل وایي نن له غزې ترانګې څخه د تل ابیب په لور لږ تر لږه 23 راکټونه خنثی شول. د عراق امنیتي ځواکونو د بغداد په 100 کیلومتره کې د 350 نامعلومه کسانو مړې موندلې. او د جاکارتا د والی یوکو ویدو د سیاسي ګوند په ولسمشر انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کړې ده.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونی چارواکي په بوري بارسلګونه موټر په تورخم کې د پاکستان لخوا درول سوی او ورته اجازه نه ورکول کیږي چې افغانستان ته راسي. د دغه خونی مرسیال خنجان الکوزینن ازادي رادیوټول په تورخم کې له هر ولاړ موټر څخه د ورځې شاوخوا 15000 کلداري اخیستل کیږي.
یو سلو اویا کانټینر د تورخم بارډر تر رسیدلې و د یوهسته کیږي چلته او درولې ده. زمونږ سره اسناد راسي، زمونږ سره لټراب کریډیټ تونه دي، د بانکونو رسیدونه راسي، دا ټول مو تخاره کړل. اما متاسفانه باندې جوی کوي زمونږه تقریبا 4000 کالدار یخلی د توقف دې کې چې ولر هغه هم زمونږه تقریبا د شپې 1500 کالدار یخلی.
د شغل الکوزی په وینا د غستونزې د سوداګرۍ او بهرنی چارو وزارتونو سره شریکه کړي، خو تر اوسه ورته پاملرنه نه ده سوې. د کرنی او مالداری وزارت چارواکي وایي په نیمروز، فراه او قندوز ولایتونو کې سږ کال د خټکیو او هندوانو حاصلات د تیر کال په پرتله 6000 ټنه ډیر سوي دي. د دې وزارت د نشراتو مشر لطف الله راشد ازادي رادیو ته ویل سږ کال په دغو ولایتونو کې 2000 ټنه خټکی او هندواني تر لاسه سوي دي. دغه په وینا تیر کال په دغو ولایتونو کې د خټکیو او هندوانو 250000 ټنه حاصلات تر لاسه سوي و. شاغلی راشد وایي د حاصلاتو د زیاتوالي لامل په ولایتونو کې بزګرو ته فني او مسلکي زده کړې ورکول، د فاتو څخه د خټکیو د ساتنې لپاره د لاسو زرو څخه د زیاتو حفاظتي کڅوړو ویشل او په قطري سیستم د مځکو خړوبول دي. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بې یو اومنی بوجي پاکستانی اوړه 1250 افغانۍ، یو درې نیمنی بوجي ورجی 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1250 افغانۍ، 14 لیټر غوړی 1300 افغانۍ، یو کیلو اوبلن غاز او 1 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 15 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم په 15 افغانۍ پلورل کیږي.
دا ازادي رادیو ترنو دوستانو خبرونه مو نور 219 پروګرامونه لري. حقیقت صدای او د انصاف پلټکی
د انصاف پلټکی
یو وی چاغي په سی ورشبلو یغي په سی ورشبلو یغي په سی ورشم دی کړه باندې ورستی رشی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدی، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې پاګوشت کلن بشیر چې د کابل د پولخشتي د جمعات ترمخه د موبایل ټلیفونونو کارتون اپلوري وای د پولچرخي په بندیخانه کې د پولیسو په خوانې دوهم ساتنمن و، خو دوی وباندی د تختیدو په پیخه کې د لاسلارلو په تور په ناحقه سخت سزا ورکړ شوی او د هغې سزا له امله ژوند په اوبو لاهو شوی دی.
ز بشیر د فاروق زوی د
مشکل هم څه ده؟
مشکل مې دا د ز پجریان د وظیفه کې زه داسې یو مشکل سره مخامخ شوم چې د محبس پلچرخي د قومندان د کنډک اوامر د کشف نظارت ما سره یو شخصي او دا چې د هغې عهدې په خاطر باندې زه واخیستلم په دې قضیه کې چې یو بندي فرار کړی او شامل کړم. په دې قضیه کې خوشبختانه ما برات واخیسته مخکې د دې چې ما محکمې ته ولیږي قومندان د ټولي دغه پنځه نفر. بیا موږ وویوړل شو بلاک خاص کې هلته درې شپې درې ورځې لتکوب شلو ووهل شلو
د پلچرخي د
پلچرخي مابس کې. بیا پس د درې شپې درې ورځو نه موږ ولیږلو سرنوالي نظامي ته چې سرنوالي نظامي په نظارت خانه کې واچولو. دوه میاشتې په نظارت خانه کې تیرې کړې. بیا د دوه میاشتو نه تقریبا اووه میاشتې او پنځلس ورځې جامان موږ په توقیف کابل کې تیرې کړلې چې په اتو میاشتو کې د موږ محکمې وشوې او بیا موږ خوشې شلو.
بندي چا هغه تختولی او ما بس نه خپله تختېدلی
بندي دا چې چا خوشې کړی او یا خپله تختېدلی او دا به هغه خدای ته معلومه وي. خو بندي د پلچرخي د ما بس د سوق د ټولي نه محکمې امنیت امینه تختېدلی و په دیارلس سوه نوي کال د لسمې میاشتې په یولسم تاریخ. دغه بندي داسې و چې خپل محافظین معلوم و قومندان معلوم و او مسؤول معلوم و. موږ به چې کله بندیان د مابس نه وړل په ولایت کابل کې به بیا موږ ګروپ ګروپ جدا کېدلو. هر څوک به د هر ګروپ سره توظیف کېده. په دغه ورځې زه په دې ګروپ کې نه وم چې دا بندي د دغه ګروپ نه فرار کوي. دغه پنځه نفر مسؤولین و محافظین و چې خوشبختانه دوی پنځه نفر په بار بار په محکمه کې ویلي چې دا بشیر موږ سره توظیف نه و. قومندان د ټولي ویلي چې دا بشیر ما بل ځای کې توظیف کړی و بل سرنوالي کې مې توظیف کړی و. هماغه شواهد و هماغه اسناد و هماغه اقرار و چې زه برات شوم زه بېګناه وم زه هلته نه وم. شاقا اول محمد ما ته ویلي چې تاسو لاړ شئ محکمه کې برات واخلئ. ما ویلي چې زه خو
شاقا اول محمد څوک
شاقا قومندان د کنډک اول محمد امیر د کشف په نظارت
او هغه کسانو چې دې مسله کې لاس درلود
هغه په مجازات شول. بله بله هغه درې کاله حبس شو هر یو درې درې کاله په قید باندې ورسې.
نو وس څه غواړي مشکل د وس
څه مشکل مې دا ده چې زه د ما حیات خراب شو د ما زندگی خراب وظیفې نه خلاص شولم. هغه یو ماش چې ما بخور نمیر زندگی پی کوله هغه ماش نه خلاص شولم.
ولی ولی
دغه تکلیف په اثر باندې چې علامه محمد او شاقاز وی وهل ما په بوټانو باندې په لغاتو باندې وهل ما ساری راته تکلیف رسولی ده چې د هغې تکلیف نوم ډاکټران سمیټوفارم نومی. سمیټوفارم یو عصبي تکلیف ده. هغلته چې موږ وی وړلو ښکته کړلو په هغه وخت کې خو د موږ ډېر ملګري موږ سره ښکته کړل نظارت لاندې ونیول. بیا په دې څو نفرو کې خو هغه پنځه نفر خو واضح ویل چې موږ دلته محافظینو قومندان ویلې چې دغه دغه مې توظیف کړي ول. هغه پنځه نفره جدا کړه زه هم جدا نور منصبین خو خوشې کړه. خو زه هم د یو خصومت له امله همدې شپږ نفر پنځو نفرو سره شریک کړلم.
بیا
خصومت خو دا خصومت و چې یو وخت کې دا قومندان د کنډک دا په قراول کې قومندان و او امیر د کشف نظارت دا هلته یو ډګروال و چې البته زه پایګوریز ورته وایم. پایګوریز دا معنی چې وظیفه نه اجرا کوي وزرین ځا کوي او ماش اخلي وځي. موږ به بندیان محکمې ته وړل په دې موټرو کې موږ ته اجازه نه وه چې دا بل سړی په موټر کې کینی. دغه اعلی محمد به هر سبی راته وزري به امضا کوله بیرته د دې بندیانو په موټر کې به وته. ورځو نه د یوه ورځ ما خپل قومندان ته وویلې چې دغه اعلی محمد ډګروال صاحب په دې موټر کې ناست دا وځي د دروازې نه او موږ دلته محافظین کې نو مثلا نفر کینو د مونږ ځای نیولای. خو دا خبره قومندان د ټولي ورتویل چې هغه وخت مونږ قومندان د ټولي وایت خانو ورتویل چې د ډګروال صاحب خکته شه دلته د محافظینو ځای ده د تاسو ځای نه ده او دا خو امکان نه لري چې د بندیانو په موټر کې مونږ سره سیمنصبان غیر مسؤل لاړ شي.
یعنی هم
دا خصومت و بس دا ماته په زړه کې واچوله چې کله واک ته ورسېد او دا خدا خپل طرحه په ما تطبیق کړله او زما زندگی دغه د خاورو لاندې خاورې کړې.
څه وسته غواړي
دما یوازینی ارزو د دولت نه ده. زه د خپل ځان په قصه کې نه یم. زه د هغه سلګونو ځوانانو پولیسو په نمایندګۍ نن غږ جګوم چې زه وایم نور د داسې مغرضه د سیاسو قرباني نه شي چې هغه ورځ لاس خپه سترګې ژوند خپل د لاسه ورکوي د دې وطن دپاره او داسې مغرضه اشخاص د خپل چوکۍ د خپل د څو موقف مقام دپاره داسې ځوانان قربان کوي د وطن د خدمت نه محرومي.
د بشیر د ستونزې په اړه مو د کورنیو چارو د وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو له امنیتي مرستیال محمد عارف احمدی سره د بشیر په حضور کې مرکه کړې چې پام مو ورته را اړوو.
احمدی صاحب موږ دلته یو کس دی چې راغلی دی او دوی یو مشکل لري که تاسو وخت ولرئ چې د دوی مشکل په خپل غږ تاسو ته واورو.
مشکل میں دادا صاحب جریان د وظیفه کې هغه کوم خصومت چې ما سره امیر صاحب د کشف د وخت اعلی محمد نومیده او قماندان د قطې چې شاقای سید خلی ګمان کوم چې اوس هم په خپل برحاله وظیفه کې ده. د دوی د خوانه صاحب هغه هر څه تر هریزي چې و خو یو مشکل راغی، یو بندي فرار وکړ. د موږ د ټولي نه هغه بندي کې شپږ نفره منګولو، چې حضرت محمد، محمد شفیع، محمد اسلام، نجم الدین، زه او عنایت الله. زه په بل ګروپ کې ولم صاحب. په دغه جریان کې دغه پنځه نفره مسؤلین چې محکمې هم تثبیت کړي، سارنوالي هم تثبیت کړي، هماغه هلته موظف او قمندان د ټولي هم ویلي چې دا بشیر بل ځای کې تللی و. وخت چې زه راځم دا بندي فرار کوي، خو هغې نه تیریږو. محکمې ماته برات هم راکړه په دې موضوع کې. په جریان د دې گرفتاری کې قمندان د کنډک او امیر صاحب د کښ ته ما وویل چې زه بې ګناه یم، زه د دوی سره نه یم. قمندان د ټولي مې پنځه نفر ملګرو دوی ویلي چې دا بشیر زموږ سره نه و. ویل زه دا د محکمه کې خوشي شي، محکمه کې دې دا خبرې وکړي. محکمه کې اته میاشتې او پنځلس ورځې تیرې شوې، باوجود د دې چې ما برات واخیسته. مخکې د دې نه چې ما محکمې ته معرفي کړي، زه ډېر سخت ووهلم چې د هغې وهلو په اثر باندې ما ته تکلیف پیدا شوی ده. د سمایټوفارم په نامه د طبي د نگانه زه په 200 بستر په روغتون کې بستري شولم. د 200 بستر روغتون زه د وظیفې نه بلکې بیخی بازنشسته کړلم. وین لازم ونه ګڼل چې زه نظامی وظیفه اجرا کوم. ویل دا تکلیف لري، نشي کولای د رواني د نگانه چې دا وظیفه اجرا کړي. زما زندگی در بدر شوه صاحب، آس تو بود میلاړه، اولادونه مې خوار شو. زه خواهش دغه کوم چې اول خو دغه عاملین په مجازات شي. او بیا پس
تاسو احمدی صاحب په دې اړه تاسو څه وایئ؟ د دې مشکل نه تاسو خبر یې؟
نه، داسې دقیق تر اوسه ماته دا بشیر جان راته نه دی ویلي. دی کولای شي چې را شي ریاست ته، د نږدې نه وګورو. زه به آیات ان کوم چې پوښتنه وکړي دا موضوع ولټوي چې دا د حقیقت مسله څه شی دي. که دې ته ووایي دی خپله ریاست لیدلی دی، زمونږ قرارګاه ته راشي، زه ته په خدمت کې وګورم چې حقیقت به پیدا کړو چې څوک مسؤول دی. دا اولین وار دی چې دا زمونږ ورور دا پوښتنه کوي دا مسله.
ته دغه یو عرض کوم چې دا کوم کیسه چې زه کوم دا کوم غایب نه ده، دا کوم بل شی نه ده.
بشیر جان، زه وایم چې درست د تا خبره صحیح، خو دا ته نږدې راشه چې د نږدې نه د تا زه پوښتنه وکړم. اوس په ټلیفون کې خو دا مسله نه حل کېږي.
تاسو سخت بیرحمانه ووهلم په جریان د دغه گرفتاری کې. بویدلم په بلاک مواد مخدر به تاسو پیژنئ په خپل تشکیل کې، ریاست مابس بلاک خاص ورته وایي. په دغه کې واچولم دا علامه احمد، دا شاقا سید خلی. زه په دا رقم مرګباره ووهلم صاحب چې سر داغې نه خو لاړلو. درې شپې درې ورځې دلته وساتلو، بیا موږ لاړو نظارت خانه کې. بیا دا نظارت خانه کې سارنوالانو ته به موبایل، قاضیانو ته به موبایل. سارنوالانو ما ته ویل چې بچای دې تا زور دی خلکو سره نه رسیږي. قاضیانو به ویل دې خلکو سره دې زور نه رسیږي، کینه غلای. بیا محکمې د ما ټول شواهد په وسیړل. په اتو میاشتو پنځلس ورځو کې د ما اوله محکمه وشوه. تاسو په جریان کې استئ، دا اسناد ټول تاسو سره شته دي صاحب؟ داسې مه وایئ چې نشته دي. حضرت محمد تاسو سره، تاسو د سوق د ټولي قمندان بندي شو، تنفیش شو، اوس به خوش شوی، تقاعد شوی بی. موږ شپږ نفره البته دغه تیتو پاشان شلو. بالاخره عدلی تعقیب ما ته برات راک د محکمې را باندې وشوي. او محکمه بل محکمه پس د برات نه بیرته په توقیف مواد مخدر کې تاسو د نعیم خان صاحب نه پښتنه وکړي، تاسو د فراجی صاحب نه پښتنه وکړي چې بجریان دی وظیفه کې ما ته کم مشکلات را پیدا شول. د فراجی صاحب په حضور کې صاحب زه په بستر ته معرفي شولم. په 200 بستر کې دوه میاشتې ما تیرې کړي چې اسناد دا خویندې ورونه دلته کتلی شي. تاسو ته به هم زه در وړم. دلته فراته دي 200 بستر ویلي چې ته وروره د رواني نه خلاص یې، د تا مغز خلاص دي، سمیټو فارم تکلیف دی پیدا کړی ده، مریض یې، ته وظیفه نشي کولای. زه تقاعد کړم باز نشسته اوس د سرکونو په کنډ.
احمدي صاحب وبخښئ چې ما مداخله وکړه. که د وظیفې پر مهال یا یو د پولیسو یو غړي سره داسې چلند کېږي، د قیتاسو چلند به دغه کسانو سره څه وي؟ تاسو به څه وکړئ؟
که چیرې دا مسله حقیقت وي، هغه موږ معرفي کوو عدلي او قضایي ارګانو ته. د هغوی نه پوښتنه کېږي. د قانون هېڅ چلول نه دي، هغه مجبور چې خپله ځواب ورکړي د قانون په مقابل کې. دا د دوست زغت زما نظر دا دی چې دی راشي ریاست عمومي محبس ته. زه په ریاست محبس پل چرخي کې نه یم، زه په ریاست عمومي محبس کې یم. دی راشي قرارګاه ریاست ته، د نږدې نه د دې اسناد د دې ټول یاداشتونه به زه پیدا کړم چې
قانون په چوکاټ
عام زه عام د مونږ رئیس ابو عمومي د دې په موضوع کې جدي وو. که چیرې دی راشي مونږ ته، مونږ حتما دا مسله وسیږي.
او دوی غواړي چې د دوی وظیفه هم بیرته ورکړل شي.
دې راشي ور ریاست چې موږ د دې اسناد به وګورو
دا بیرته وظیفه را کې خدا نور یا لانور کو وظیفه نه را کوي خو چون د سهیل نگانه شاید لازم نه وسم رختیام ماته مشکل پیدا شوی دا زه د دغه دولت نه زه د حکومت نه د وزارت داخلي نه دی ټوټې زم کې چې کرای کور کې وسیګم ډیر در بدره مزدوري به وکم ډوډۍ به پیدا کم خود کور کرانه شم ور کولای زه دغه خواهش لرم ژوندۍ خو متباه شو دم دی علامه احمد او دم دی شقال خوانه نو د وظیفه نه وتلم
د احمدی سب دا امکان لري دوی ته بچ امکان تاسو مساعد کی
زورتایم خو د زمکه د هغه خو ویشل د مونږ صلاحیت نه دی خو د کار او د دې موضوع چې د څنګه پیښ شوې دي دا مسله د ولې ګورې پیښ شوې دي څنګه موضوع دي د ټول الکونه به مونږ وسیلو آیات بتایین کو او د عدلی قضایی ارګانو ته معرفي کو به ته وایي چې راهنمایي کې چې راشي د خپل ریاست عمومي ته راشي دلته زمونږ پښتنه وکړه دا موضوع
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له مونږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 08-22-00-822
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د حقیقت څه دی یو بل پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې پروګرام کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر عبدالستار سعادت زموږ میلمه دی له ښاغلي سعادت سره په دې پروګرام کې د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو په بهیر د ابتدایي نتیجو په اړه او نورو اړوندو انتخاباتي مسایلو خبرې کوو ډیره مننه چې زموږ د خبرونې میلمانه شوئ سعادت صاحب
خو خیر اوسئ مننه
ورابا سعادت صاحب له اوږدې انتظار وروسته د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان شولې اوس د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو برخلیک ستاسو په کمیسیون پورې اړه لري تاسو به د رارسېدلې شکایتونه څنګه وڅېړئ
زه سلام کوم په سر کې تاسو ته ستاسو ټولو اورېدونکو ته موږ د شکایتونو میکانیزم له نیکه مرغه خلکو ته معرفي دی ځکه موږ یو سختو شرایطو نه د اول ورځو نه شروع وکړ په عامه اصطلاح د څادر نه مو شروع کړ له خلکو سره مو یو ځای شروع وکړ مطبوعاتو سره مو یو ځای پیل وکړ د مدني ټولنې سره مو یو ځای پیل وکړ سیاسي احزابو ملي او بین المللي نظرینو اوس مو هم تاسې هره ورځ علني رسیدګي وینئ هماغه زموږ د رسیدګي میکانیزم دی صرف د قانون د حکم له مخې موږ د علني تصمیم نیولو اجازه د رایې په اړه په نورو مسایلو کې لرو د رایې په اړه نه لرو یوازې هغه تصمیم به موږ نیسو او هغه به د ابلاغ لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته
بله تاسو ته شاوخوا 2500 شکایتونه رارسېدلي دي د انتخاباتو په اړه باندې تر اوسه یې ارقام لري چې څومره یې څېړل شوي دي او امکان لري چې په اړه یې تصمیم ونیول شي
تر نیمایي زیات یې څېړل شوي تصمیم به ښایي ډېر زر پرې ونه نیسو زموږ هیله دا ده چې دواړه ټیمونه موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي نو دا ټول چې موږ شکایت ترلاسه کړو ممکن په ځینو ولایتو کې چې د سوالاندې دي هلته خپلې پلټنې خپل تفتیش وو د تفتیش نه وروسته بیا موږ د ټولو شکایتونو په اړه یو ځای تصمیم
بله تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د ابتدایي نتیجو په اړه به تاسو ته څومره شکایتونه رارسېږي ممکن د شکایتونو شمېر په مجموع کې 3000 هم واوړي ډاډه یې چې د انتخاباتو تر وروستیو پایلو پورې به تاسو خپلې څېړنې بشپړې کړئ او نتیجه به یې له خلکو سره شریک کړئ
د ټاکنو کمیسیون د موږ 15 ورځې وخت نیولی ممکن هغه 15 ورځې موږ بیرته په آخر کې سقف نه واخلو خو بلې زه ډاډه یم که څه کار ډېر دی اما هڅه کوو تلاش کوو چې دا مسله حل کړو
بله سعادت صاحب پر رسیدلو شکایتونو کې تاسو ته آیا داسې جدي شکایتونه هم شته چې ممکن د انتخاباتو په نتیجو باندې اغیز وکړي او دغه کومه نتیجه چې اوس په ابتدایي نتیجو کې اعلان شوې دې نتیجې ته تغییر ورکړي
هر هغه شکایت چې پر رایه باندې تاثیر ولري کغه یو رایه هم باطلوي به په دې معنا چې په نتیجې تاثیر لري نو دا شکایتونه کېدای شي ډېره رایه په زرګونو رایه باطلې کړي ځینې په سلګونو ځینې په لسګونو او ځینې هیڅ وانه یعنی مواجه نه
پر رسیدلو شکایتونو کې ډېر شکایتونه په کوم انتخاباتي ټیم پورې اړه لري داسې معلوم شوي
کوم شکایتونه چې تر اوسه شوي دي تقریبا په نږدې دي خو د اصلاحات او پالنې ټیم په اړه شکایتونه ډېر
بله د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو په لړ کې یو بله موضوع دا ده چې په دې وروستیو کې د انتخابات خپلواکي مسند دارالانشا پخواني مشر ضیاءالحق حق مخیل چې له دندې یې استعفا وکړه غیر تاسو نه پوښتنه وکړه چې هغه ته درغلې کوم تورونه چې پورې شوي هغه په صادقانه او به طرفانه ډول وڅېړي په دې برخه کې څه اقدامات شوي
د ښاغلي عمر خیل دوه قضیې یو هغه قضیه به چې د انتخابات پورې ځو د قبل امنی قومندان سره هغه مسله هغه سره تفاهم ډېر دوی په هغه شکایت کړی او بل اخره د ډاکټر صاحب لا ټیم په دوی شکایت کړی او هغه یو له حق عمر خیل د خپل دند نه استعفا وکړه هغه مسله په مغه ځای باندې د دوام وړ نه او یو صدا د کم غاک چې دوی راوته یو باغ باره که منگا خپل تحقیق شروع کرد خپل سیلن مو دی انتخابات دی قام داشت پیتر مده دی حکوم نمخیانه دی طلاب تو گمو دا وقت دی باره که دی آقا کم ریکارد چه دی غگیز ظاهران استراق سمخ کاری باغی که منگا چو پختون تا باید زواب پیدا کن اولا من با چوگ دا قانی دا غیر قانی من با دا بل دی من بی قانی مجاوز در لوده یه محکمه تجویز در لوده دی استراق سمه لپاره او که دی اساسی خان دیو در شده
دی برخ که داست دی اصلاحات و همپالی نیتی مزاحت نده در کلی چی من باید چوگ دا
نه با دا مرغا اگوی خپل همکاری منگا سر پریشی دی اگوی بختن ادا دا چه تاسی بایوازی دا غاک دی اگوی پا اینا من خیل رد کرده نو تاسی دی تثبیت لپاره ات اگوی تثبیت بولی خو دی خان دی حکم نمخی اگه باید اهل خبره نظر پی واخستل شی نو اما اگه کفایت که یه تاسی دی دو پختونو تا یا دی زمان پختونو تا ضرورت نلری دری پختونو تا اما از من موقف پا دی که جلا دی زکر دی وفاقی تحقیق نده دی حقوقی تحقیق دی من گا دی تشکیل و صلاحیت دی قانون دی پندوشته ما دی نمخی دی دوار کمیسیون تشکیل و صلاحیت قانون مکلف یو چې د افغانستان ټول نافذ قانون رعایت کړي
که چیرې د منابع تاسو مشخص نه شي ستاسو غبرګون به همدا وي چې تاسو د موضوع نه څېړئ
موږ مکلف یو چې ټول قوانین رعایت کړو د جزایي اجراتو قانون یو شته آماده وایي هر هغه سند چې په غیر قانوني توګه لاسته راغلی وي د استناد وړ نه دی د دوسیې نه باید وایستل شي اوس معلوم شي چې دغه منبع قانوني ده دا د افغانستان ادارو کړی تر افغانستان ادارو کړی د محکمې مجوز لري
تاسو دا غوښتنې کړي د عبدالله عبدالله ټیم نه
هغوی موږ سره همکاري ته حاضر نه دي هغوی فقط په همدغه مسلې ټینګار کوي چې غږ باید تثبیت شي حال داسې موږ د قانون د حکم له مخې حتی که هغه تثبیت هم کړو که چېرته منبع قانوني نه وي که چېرته په دې باره کې د محکمې مجوز د جزایي اجراتو د قانون د 1/3 مادې د حکم له مخې نه وي بیا نو دا استراق سمه د اساسي قانون د 1/3 مادې خلاف عمل دی او د باندې بیا موږ له بد امره استناد نشو کولی موږ باید د ټولو پښتنو ته ځواب پیدا کړو موږ یو ان ته لیک لیږلی له بد امرغه یو ان په دې باره کې همکاری ونشو کولی
یونما په اعلامیه کې دا ویل شوي چې خپله د افغان حکومت اړوند ادارې باید په دې برخه کې اقدام وکړي ځکه وایي چې موږ که څه اقدام کوو شاید مداخله وبلل شي تاسو له نورو چینلونو څخه دا هڅه کړې تر څو د غږ د تشخیص لپاره په بهر کې کار وکړي
موږ په دې پلټنه کې یو اما دا نورې پوښتنې مهمې دي چې هغه باید ځواب شي حتی که غږ تثبیت شي هغه بیا د سیاسي لحاظه نورې بدې پایلې لري خو د حقوقي لحاظه بیا موږ په تصمیم نشو نیولی یعنی موږ باید د نورو پوښتنو ته باید ځوابونه پیدا کړو بیا وروسته د هغه نه دا ګامونه واخلو
تاسو ویل چې ممکن د انتخاباتو د نتیجو د نهایي نتیجو تر اعلان پورې تاسو دا کوم شکایتونه چې درته رارسېدلي دا ټول وڅېړئ او یا هم ممکن یو څو ورځې وځنډېږي خو مشکل دا دی چې د انتخاباتو یو کاندید عبدالله عبدالله خپل څارونکي له دواړو کمیسیونونو څخه ویستلي دي د دوی د سارونکو نه موجودیت ستاسو لپاره څه د اندېښنې وړ خبره ده او د دوی د سارونکو په نه موجودیت کې ستاسو څېړنې مشروعیت پیدا کولی شي
حقوقي مشروعیت کې هیڅ مشکل نشته موږ د قانون د حکم له مخې مکلف نه یو چې دوی باید ولرو ځان سره دا د دوی حق دی د حق په اړه یو انسان کولی شي دوه حالته ولري یا استعمال کړي یا ته انصراف کړي کله چې دوی ناراضي د حق نه انصراف کړی دی او هیڅ ډول مشکل نه دی
تاسو غوښتنه ترې کړې چې خپل سارونکي راولېږي په دې وروستیو کې
په کاراتو ما په خپله ډاکټر صاحب عبدالله سره خبرې کړي موږ وایان په مطبوعاتو کې غږ کړی دی چې که چېرته د شکایت کمیسیون په اړه تاسو د قانون د نقض کومه مسله لري خو موږ کومه تېروتنه کړي هغه موږ سره شریکه کړي که نه غیر لغنه یې تاسو بیکاټ موږ سره مفهوم نه لري له بده مرغه دوی پرته له کومه دلیل نه موږ سره خپلې اړیکې پرې کړي
بلې تاسو ویل چې د اصلاحاتو همپالنې ټیم له تاسو سره همکاری نه کوي له همکارۍ پرته د دې ټیم معاون محمد محقق د ورسره کې ویل چې ستاسو ګمارنه په دې پوسټ کې په دې کمیسیون کې یو غټه تېروتنه او اشتباه و څه فکر کوي ولې ستاسو په اړه باندې داسې څرګندونه کوي
خا دوی ویل چې دا ملي وحدت ته تاوان رسوي هیڅ وخت مالي ملي وحدت په ضد باندې کوم داسې کار نه دی کړی یعنی زه د خپل یو قومي رهبر نه یم لکه چې ښاغلی محقق څه دی زه داسې یو بکګراوند یو سابقه نه لرم لکه هغه مسایل چې په دوی کې دي هغه د دوی شخصي نظر دی او د خوشبختانه نیک مرغه داسې که حاجي محمد محقق زما په اړه خوشحالي څرګنده کړې هغه بیا د اندېښنې ځای و ځکه موږ نه باید د اشخاصو د افرادو د خوښې سره سم د رضایت سره سم د پوزیشن ته راغلي موږ د افغانستان د نافذو قانونو سره
اما دا تاییدوي چې ستاسو په د پوست په اړه باندې اوس هم مخالفتونه موجود دي ستاسو د دندې په اړه باندې اوس هم مخالفتونه شته د حکومت په کړیو کې او یا هم د باندې لغونه
ما موږ ته مهمه نه ده چې څوک خوشحاله دي څوک خفه دي مهمه دا ده چې موږ خپله وظیفه قانوني په مخ بوځو د ما په وجود کې د چا نفع او ضرر تضمین شوی نه ده
بنا همدا لامل دی چې دوی دا څرګندونه کوي چې تاسو هغوی ته ګټه نه شئ رسولی
طبیعي ده غیر لغنه هغوی څه دلیل لري
بله، تاسو په خپل کانفرنس کې دا هم ویل چې د انتخابات کارکوونکو باید خپل پریکړه یا دوسیه د جمهور رئیس د مرستیالانو له میز نه همدارنګ د وینما له میز نه راټول کړي، څنګه چې د مداخله مو احساس کړی و؟
ما مشخصه د انتخابات کمیسیون نه مخاطب کړ، د انتخابات کمیسیون غړي نه مخاطب کړ، او حتی مې و مې ویل کدی و نشي کولای صدا کارو کی باید خپل څوکۍ پریږدي. دلته راوځي اولا چې دا کار شروع شوه خوشبینه عمرته ځکه د کاندیدانو د هڅونې او تشویق لپاره باید دوی اقدام کړی وای. که خواستاستان فکر وکړي چې دا قضیه دغه مداخلو ډیره زیاته سیاسي کړه ده، اوس د رئیس جمهور مرستیالان په دې قضیه کې یعنې څه هغوی تخنیکي ټیمونه سرپرستی کوي، دا د کمیسیونو موازي تشکیل ده، یعنې حکومت آگاهانه یا ناآگاهانه هغه هم دوه مرستیالان چې یو کاندید نه حمایت کوي بلبل کاندید نه حمایت کوي هغوی په دې قضیه کې د کمیسیونو موازي تشکیل به اجازه ده، یعنې څه پروسه هغه حقوقي انحراف پیدا کړ. نو دا زموږ وظیفه وه، موږ په ډېر هغه آگاهانه ډول باندې دا غږ پورته کړ چې نه اصلي مراجع همدا دوه کمیسیون نه دي، ټوله پروسه باید د دوی لخوا ته نه ترسره شي. په دې کې د UN، په دې کې د سفیرانو، په دې کې د رئیس جمهور د مرستیالانو د هیڅ چا سیاسي مداخله باید په دې حد کې نه شي.
د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلانېدلې، د دوشنبې په ورځ د انتخاباتو کمیسیون په انګړ کې د یونما استازي یان کوبیش، د امریکا سفیر جیمس کانینګهام او نور بهرني میلمانه لیدل کېدل. څه فکر کوئ؟
ما دا ستنه لیدلې
او بیا ته خبره د کمیسیون رئیس تایید کړه چې د یان کوبیش موجودیت وو، خو دوی ویل چې د فقط موږ ته په دې اړه معلومات راکول چې د کوم چې د انتخاباتو له کاندیدانو سره مې ولیدل او په دې اړه دغه پرمختګ مې
د تصمیم په وخت کې د فیصلې په وخت کې د هر یو موجودیت په کمیسیون کې هغه د صریح مداخله معنا لري، او زه خپل باور نه کوم چې د دې حضور لرلی، که حضور لرلی بیا د مداخله هغه انتها.
بله، سعادت صاحب، د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان شولې، د دې نتیجو له مخې تقریبا 1 میلیون رایه د اشرف غني احمد زی او د عبدالله عبدالله ترمنځ تفاوت دی. اوس د عبدالله عبدالله ټیم د سې شنبې په ورځ په کابل کې زرګونه پلویانو ته وویل چې دوی به ډېر ژر یو حکومت خپل موازي حکومت خپل اعلان کړي. څومره تاسو ته د اندېښنې وړ ده او څومره د انتخاباتو پروسه تر سیوري لاندې راولي؟
د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله موقف خو د افغان په توګه حد اقل د دوی نظر دا و چې د افغانستان په وحدت باندې ټینګار وکړو، ملي یووالي باندې ټینګار وکړو. اما دا چې د اساسي قانون نه ورهاخوا دوی کوم نظریات لري، دا نه د افغانستان ملت لپاره ښې پایلې لري، او بیا د افغانستان ملت نه وروسته ډېر تاوان دوی پکې کوي. زه باور لرم چې دوی دغسې تاریخي اشتباه نه کوي، ځکه دا ممکنه نه ده.
عبدالله عبدالله ژمنه ورکړه خپلو پلویانو ته چې فقط ما ته څو ورځې وخت راکړي او ویې ویل چې زه به په نږدې وخت کې خپل حکومت اعلان کړم.
ما درته وویل که چېرته داسې وشي دا به ډېره بده تاریخي اشتباه ده دی، او زه فکر نه کوم چې عبدالله غوندې یو کس ته چې هغه د افغانستان په سیاست کې ښه لوبېدلی شخص دی، هم په نظامي او هم په سیاسي برخه کې هر رقم حالات لیدلي، دا توقع نه لرم، برداشت نه لرم چې دا کار نه کوي. خو که وشي دا تاریخي تېروتنه ده، او دا ممکنه نه ده که داسې هر سړی ځان هر شی رئیس جمهور اعلانوي شي. دا بیا داسې یو پروسې کې د ګډون معنا نه لري، بل دیموکراسي نه باید داسې چې یوازې دیموکراسي په هماغه اندازه ومنو چې زموږ منافع پکې.
بله، تاسو شکایتونه څېړئ، تر اوسه نهایي نتیجه نه ده اعلان شوې، اما د اصلاحات او همپالنې ټیم د لوی جرګې په خیمه کې چې دوی غونډه جوړه کړې د ولس مشر حامد کرزي عکسونه را کښته کړل، څیرې کړل، او بیا د عبدالله کس پورته کړه او بیې ولیکل چې د افغانستان منتخب ولس مشر له حقوقي پلوه سیاستاسو د دې شکایتونو د قانون له مخې دا خپله یوه سرغړونه نه ده؟
ځکه د کورنیو چارو وزیر وایي، ځکه د افغانستان لوی څارنوال وایي، که ما دا موقف نه وایي، ما په دې برخه کې بېل نظر درلود. اوس د شکایتو د کمیسیون د رئیس په توګه دا زما دنده نه ده په دې باره کې، دا د افغانستان دولت کار دی چې په دې باره کې څه رقم برخورد کړي. اما دوی باید پروسې ته راغلی وای، موږ کوم ډول محدودیت د رایې د ابطال لپاره نه درلوده، که دوی اسناد او مدارک درلودلی، هر څومره رایې باندې څه درلودلی چې هغه 2 میلیونه 3 میلیونه 4 میلیونه کېدلی، هغه باطلېدلی. مګر د دوی منحرف حرکت او د قضیه د حقوقي چوکاټ نه ایستل سیاسي چوکاټ ته، خصوصا د شکایتو کمیسیون په اړه د هیڅ دلیل په شتون کې هیڅ دلیل نه لري، دا د فکر کوم دا دوی تېروتنه.
څه علت دی چې عبدالله عبدالله تاسو چې یو ښه سیاستمدار ده، فکر کوئ چې دا د ځینو مشاورینو د مشورو له مخې داسې تصامیم نیسي، او که خبره نه غواړي چې ستاسو پرېکړې ته احترام وکړي او ستاسو کمیسیون ته احترام وکړي؟
ما ډاکټر صاحب عبدالله یو ښه انسان موندلی، په څو ځله چې زه خپله ورسره په تماس کې شوی، مؤدبه نیک انسان دی، د افغانستان زړه مې خوږېږي، او هر ځل په بحثونو کې قانع شوی راسره. خو راته یې ویلي چې زه ټیم سره مشوره کوم، هر ځل چې ټیم سره مشوره کړې ده نظر یې اوښتی دی، او هغه توافق چې موږ سره کړی و هغه کې به بیا پکې خبرې پیدا کېدلې، هغه هم د قانون په خلاف دی. زما برداشت دا دی چې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله سره بد مشاورین دي او هغوی د ته غلطې مشورې ورکوي. ممکن د تورته تیری ډاکټر صاحب اشرف غني سره هم وي، اما فعلا د پروسې ډیر شدید انحراف دلیل هغه کړی دی چې نن ډاکټر صاحب عبدالله شاته ګوته نیوله چې دوی نه وخت غوښته، یعنی د دوی د شدید فشار لاندې وو، دوی باید ډیر زر دا زنځیرونه مات کړي او د افغانستان ملت سره وشي.
بله ساده صاحب، د خبرونې د پای شېبو ته رسېدلی فقط له اورېدونکو سره خپل ډاډ شریک کړي چې څه باید وشي تر څو دغه انتخاباتي ستونزې ته یا د انتخاباتي بمبست د پای ټکی کېښودل شي او بالاخره د اختر په پنځمه لکه څنګه چې ویل شوي دي ولسمشر حامد کرزای لري شي او پر ځای یې ځایناستی وټاکل شي.
ولسمشر کرزای د قدرت انتقالۍ د کمیسیون د فیصلو په رڼا کې، اما زما هیله ده چې دواړه کاندیدان مونږ سره مرسته وکړي او عادلانه تصمیم په نیولو کې.
که کاندیدان مرسته ونه کړي،
زه داسې فکر کوم چې دوی مونږ سره هغه لازمه مرسته ونه کړي، مونږ ته سخته ده چې هغه تصمیم چې د افغانستان ملت یې لیاقت لري هغه مونږ ونیسو، اما بیا به مو خپل تلاش کوو، کوشش کوو چې ښه فیصله وکړو د افغانستان.
ډیره ډیره مننه کورن عباس، زموږ د دې یو نوی تحقیقات څه دی پروګرام هم درته پای ته ورسېده. له خپل میلمه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له مشر عبدالستار سعادت صاحب څخه ډیره مننه.
آزادي راډیو.